لس په جشوی دا سدی رادو دری سات پخ پرامانه که زحمت شیبر ساسو کوربایم تخنیکی چاری قادر جلالوف مختوری. السلام علیکم. وړاندې به واورې چې په افغانستان کې د پام وړ تاوتریخوالی په څه وضعیت کې دی؟ آیا تاوتریخوالی کم شوی دی او کنه؟ خو تر هر څه مخکې خبرونه. افغان ولسمشر وایي چې د تاوتریخوالی کمیدل د اوربند په لور ګام دی. یوناما په یو راپور کې چې نن خپور شو ویلی دی چې تیر میلادي کال په افغانستان کې تر 3400 ډیر ملکیان وژل شوي او تمه ده چې د ایران د پارلماني انتخاباتو ابتدایي نتیجې نن معلوم شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر اشرف غني وایي د پام وړ تاوتریخوالی کمیدل د اوربند او دایمي سولې په لور یو مهم ګام دی. د امریکا او وسلوالو طالبانو ترمنځ د موافقې له مخې د بېګا شپې له 12 بجو تر راتلونکي شنبې به په ټول افغانستان کې د پام وړ تاوتریخوالی کم وي. محمد اشرف غني تېره شپه په تلویزیوني وینا کې وویل
اوس د سولې لپاره زمینه مساعده شوې. له دې فرصت څخه په استفادې موږ د خپل خلکو برحق غوښتنه مطرح کړه چې طالبان اوربند ومني او مذاکرات پیل شي. خدا چه دی طالبانو دلی دی تاوتریخوالی با پاموال کموالی موافقه وکره دا هم اوربند او پایدار سولی تا دی رسیدو لپاره یو مهم گام ده.
طالبانو پویا بیان که ویلی دی چه تر راتون که شنبی با دوی دا افغانستان پر امنیتی او دفاعی جواکونو هم در از بحرانی و پاوزیان و بریزونه نکوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وویل که چیرته یوه اونۍ د پام وړ تاوتریخوالی کم شو راتلونکي شنبې به امریکا له طالبانو سره د سولې موافقه لاسلیک کړي. بل لور ته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې امنیتي ځواکونه وضعیت څاري او که چیرته وسلوال طالبان د تشدد د کمیدو له پریکړې سرغړونه کوي پر ضد به یې قاطعانه عمل کشي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت مرستیال ویاندې مروي امینی ازادي راډیو ته وویل
و ما آمادگی های کامل خود را پیرامون دفاع از مردم افغانستان
موږ د افغانستان له خلکو او خاورې د دفاع لپاره بشپړ تیاری لرو. امنیتي او دفاعي ځواکونو ته لازمي لارښوونې شوي او که چېرته طالبان پر خپله ژمنه عمل ونه کړي امنیتي او دفاعي ځواکونه به یې قاطعانه پر ضد اقدام کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر یوناما د پام وړ تشدد د کمیدو د پریکړې هرکلی کړی دی. د یوناما په خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوه ویل شوي چې دا یو بې ساری موقع ده چې تلپاتې سولې ته لاره پرانستلی شي. بل لور ته یوناما په یوه راپور کې چې نن خپور شو ویلی دی چې په افغانستان کې تر 3400 ډیر ملکیان په 2019 کال کې وژل شوي دي. دا شمېره په افغانستان کې د ملګرو ملتو سیاسي دفتر نن خپره کړه. د دې راپور په بنسټ چې نن خپور شو د تیر میلادي کال په ترڅ کې تر 6980 ډیر ملکان ټپیان شوي دي. د یوناما په راپور کې د جګړې ټولې خواوې ملامته ګڼل شوي دي خو د ډیرو ملکي کسانو د وژنو او ټپي کېدو مسؤول حکومت ضد وسلوال بلل شوي دي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې په اکثر ولایتونو کې چې وسلوالو طالبانو د مخابراتي شرکتونو فعالیت ته اجازه نه ورکوله مخابراتي شبکې فعالې شوې دي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وی چارواکي نقیب الله سیلاب ازادي رډو ته وویل
حدود 15 ولایتونو چې موږ ته گزارشونه راغلل او د مخابراتي شبکو سره چې موږ تماس نیولای دی دوی اکثر سایتونه فعال کړي دي خو بعضي سایتونه چې لوجستیکي مشکل لري او دې نه علاوه چې تخنیکي مشکل لري شبکې په هغه باندې هم کار کوي چې زر تر زره مشکل حل کړي او سایتونه نورمال وساتي.
لا سجر له خبرونه اوري. ټاکل شوی دی چې د ایران د پارلماني انتخاباتو ابتدایي پایلې نن معلوم شي او نهایي به د دوشنبه پر سه اعلان شي. په ایران کې تیر شپه د پارلماني انتخاباتو د رای ورکولو مرکزونه وتړل شول. د ایران د انتخاباتو ادارې درې ځله د رای ورکولو وخت تمدید کړ څو ډېر خلک په دې بهیر کې برخه واخلي. په ایران کې 1140 کسانو ته اجازه ورکړل شوې وه چې ځانونه کاندید کړي او نږدې 9000 تنه له کاندیدۍ منع شوي وو. د کاندیدانو لیست د ایران د اسلامي رژیم د سخت دریځې شورای نگهبان د یوې څارونکې ډلې تر نظر تیر شوی وو او له دې کبله په زرګونو داسې کاندیدان چې د اصلاحاتو ملاتړ یې کاوه له لیسته وویستل شول. د ایران د اوسنی پارلمان نوی غړي هم په کاندیدانو کې وو چې د شورای نگهبان پلاوی کاندیدی رد کړه. په ایران کې 85 میلیونه وګړي د رای ورکولو په شرایطو برابر ګڼل شوی دی. یو اتاویا کلن ایتالیایی د کرونا ویروس له امله مړ شو. دا په اروپا کې د دې ناروغۍ لومړی قرباني ده. کرونا ویروس تر اوسه په چین کې چې اصلي مرکز یې دی 2315 تنه وژلي دي او د نړۍ په نورو 20 هېوادو کې د قربانیانو شمیر تر 1200 اوښتی. د ایتالیا روغتیا وزارت پرون وویل چې مړ شوی کس د وینیتو سیمې دی. د ایتالیا حکومت پریکړه کړې ده چې د وینیتو په هغه سیمه کې چې دا کس اوسېده د ټولو 3300 اوسېدونکو معاینه وکړي چې بل کس پکې په کرونا اخته نه وي. په دې سیمه کې حکومت له نږدې 500,000 کسانو غوښتي دي چې له خپلو کورونو راونوځي او په سیمه کې پر ټولو ډله ییزو غونډو لکه د کارنیوال جشن، کلیسا ته یو ځای تګ او سپورتي نندارو د یوې اونۍ لپاره بندیز لګېدلی دی. ازادي راډیو په منځنۍ سفر 12/18 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ پرونی د اف ام په 3.5 اوري. یو لوی ښارونو کې چې ازادي راډیو پکې په اف ام خبريږي کندهار دی. کندهار ته ورځو. لږ ځای زموږ خبريال صادق رښتینی را سره دی. رښتینی صاحب، د تاوتریخوالي د کمیدو په ارتباط په کندهار کې وضعیت څنګه دی؟
شپر صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلام. اول خو باید وایم چې د تیر شپې راهیسې په کندهار ښار او ولسوالیو کې هیڅ ډول امنیتي پیښه نه ده رامنځته شوې. دغه راز په لیرو پرتو ولسوالیو کې چې د تیر څو کلونو راهیسې د شپې لخوا مخابراتي شبکو فعالیت بند کړی و، د تیر شپې راهیسې دغه بندیز لیرې شوی و او خلکو کولی شوای چې له ټلیفوني او مخابراتي شبکو څخه استفاده وکړي. شبر صاحب، د خلکو سره چې موږ خبرې کړې دي هغوی د تاوتریخوالي د کمښت څخه ډېر خوشحاله دي، خو غوښتنه یې دا ده چې د تاوتریخوالي کمښت باید په دایمي اوربند بدل شي. په دې اړه تېره شپه تر 8:30 وروسته د کندهار ښار یو شمېر ځوانان د بیرغونو او ډولونو سره د کندهار ښار واټونو ته راووتله او د اوربند او تاوتریخوالي د کموالي په هکله یې خوشحالي او جشنونه وکړه. دغه راز ټاکل شوی چې نن هم یو شمېر ځوانان واټونو ته راووځي او د سولې او اوربند په هکله خوشحالي، اتنونه او جشنونه وکړي. د لوی لارو پاره باید یادونه وکړم چې یوازې د کندهار خاکریز ولسوالۍ لارې امنیتي تهدیدات لرلو، خو تر اوسه لا موږ په دې اړه له خلکو سره خبرې نه دي کړي چې په دغه لار وضعیت څه ډول دی. اما نور ولسوالیو ته چې مخکې هم لارې خلاصې وې اوس هم کوم امنیتي تهدیدات نشته.
په ځینو سیمو کې چې پخوا طالبان اوسېدل، د کندهار له ښاره او یا له دغه سیمو خلک د کندهار ښار لور ته په تګ راتګ کې اندېښمن وو، څرنګه اوس خو دغه د لس بجې دی، تاسو داسې خبر لرئ چې خلکو د هغه کسان چې حکومتي دی هغوی د طالبانو سیمو ته تګ کړی وي او یا د طالبانو له سیمې ځینې کسان حکومتي سیمو ته راغلي وي؟
تر اوسه خو لا وختي دی چې په دې اړه بحث وشي، خو معمولا په لوی لار باندې تر دې مخکې ډېر مشکلات د ماینونو په وجه وه. البته د تیر ځل چې کله دغسې لنډمهاله اوربند شوی و، موږ ولیدل چې د لیرو پرتو ولسوالیو څخه خپله یو شمېر وسلوال هم ښار ته راغله، خو دا ځل دغسې یو حرکت تر اوسه لا هم نه دی تر سترګو شوی.
صادق رښتینی، ډېره مننه. له کندهاره به بلخ ته مخه کوله مزار شریفه مجیب حبیب زی په ټلیفون را سره دی. حبیب زی صاحب، د بلخ ولایت امنیتي وضعیت څرنګه دی د دې تاوتریخوالي له کمیدو را وروسته؟
سلام رشیوا ست تاسو ته د زړه ټول اړیدونکو ته. په بلخ ولایت کې هم فضا لکه بل ډول شوی، یعنی خلک د امنیت احساس وسره ډېر شوی دی. خو یو توپیر په دې کې دی چې هغه سیمو کې چې طالبان په ورکه کې دي او تر دې پخوا دوی په لوی ساحو کې هلته په خپل حاکمیت ترسره کوه، خلک او یا هم امنیتي ځواکونه په ازاده توګه تګ ورتګ نشي کولی. همدارنګه مسوال مخالفین په کومو سیمو کې چې د افغان امنیتي ځواکونو پوستیت مستقر دي، هلته دوی نشي کولی چې تګ راتګ وکړي. څو شېبې وړاندې د بلخ ولایت په زارې ولسوالۍ کې د یوې وسوالې مېښتې خراپور ورته شوی، خو د بلخ امنیتي چارواکو تر دمه دا مسله نه ده تایید کړې. موږ هم په هڅه کې یو چې معلومات راټول کړو. له دې اروا ورهاخوا له د تېرې شپې له 12 بجو تر دمه داسې بله کومه پېښه چې هغه د بد امنیتي وضعیت ښکارندوی نه وي په بلخ کې نه د تستر ګشوي د یادونه وړه چې د بلخ ولایت شپږ ولسوالۍ تر لوړ امنیتي ګواښلاندې دي او سوال مخالفینو لخوا چې هر شپه به ګواکې دوی یا درې امنیت ترسره کړلې خو د دې تیر شپې را په دې خاطر زموږ د سکور راپور نه دی ترلاسه شوی.
مجیب حبیب زای مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونه.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم شاګردانه بناین د کونړ ولایت څخه دغه د صلح او د اوربند سهار دی خدای او د ټول افغانانو باندې د دایم د فارم د پښانه زموږ په هواد کې اوربند شي دا چې د دې ورځې په ارمان زه په خپله شخصا ناستې مې او ګوته په شمارې مې او دا مې په زړه کې ډېر ارمان دی زما په هېواد کې د خدای رب العزت امن او صلح راولي. نور د اورو روزنې زموږ د هېواد نه د تل لپاره دا د جنګ سره زموږ د هېواد نه راپټوله کېږي. زما په مخالفین ورونو باندې هغه کو طالبان ورونه دي او هغه د داعش ورونه دي هغه کو د دولت ورونه مې دي تیل غاړو باندې په ټول نظر دي او معلول او دي او نابینا په صفت باندې چې د جنګ قربادي وي اور نه واړو تاسو باندې سره دې راځي دې دې سره راولي.
زه محمد احمد هلمند سره جنگ درولې دي اورول راځي دې ټول کارونه کوي دن کو ته مبارکي راځي اور باندې متوایو دا دې کې شو افغانستان کې امن سوله ثوابات راشي موږ ډیر زیات خوشاله په دې من کې طالبان هم شودوري کېږي شو ساو سعید نو ډیر خوشاله یو او مخابراتي شبکې مې راته ډیر زیات خوشاله یو.
سیف الهادی حقیار یم د لغمان ولایت نه. کوم توافق کې بیګاری اور بند پاړه د حکومت او د طالبانو ترمنځ وشو ډیر په خوشاله یم. الله دې وکړي چې دا اور بند دایمي سولې ته لار هواره کړي. مونږ افغانان له جنگ هستی یو جنگ بس دی نور سولې غواړو.
حسیب نورزیم د فرا ولایت بسول سوالی څخه او پر ټول مسلمانانو باندې او پر مسلمان افغان ملت باندې ځخ کوم چې زموږ د افغانستان سول حدیره نږدې سره د تاسو د الله جل جلاله څخه دعا وغواړی چې موږ به تل پاتې او با عزت صلح خوندان شو.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
کابل پرسپانو هم نن د پام وړ تاوتریخوالی د کمیدو مسله څېړلې ده. دغه چاپی خبرونه ته فیروزه عزیزی کتنه کوي.
منی ارمان او رسپانې په خپل سرمقالې ته د هیلو لارې پرانستل سوا انوان ورکړای او لیکلې دي چې د طالبانو لوري دیوی او نه د تاوتریخوالی کمخ ته افغانستان جګړې پای ته هیلي راپارولې دي. د سرمقالې لیکوال لیکلي لدې وو ورځ وروسته به د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون لاسلیکيږي او تر هغه وروسته به د بین الافغاني خبرو اترو لپاره زمينه برابر شي. لیکوال لیکلي سره لدې چې د امریکا او طالبانو تر هوکړې وروسته به د بین الافغانی مذاکرات کیږي خو لا هم طالبانو نه منلې چې له افغان حکومت سره مخامخ خبرې اترې وکړي او دا د دې لامل سوي چې تر دې دمه د خلکو لوري د طالبانو د مذاکره کوونکو نوملړ برابر نسی. د لیکوال په باور کچېرې له دغه ډلې سره د مذاکره پلاوي ټولګډونه وي بین الافغانی مذاکرات به هم ښه پایله ورکړي او بلاخره به په افغانستان کې سولې ته زمينه برابر شي. دنیا ورسپانې بیا د طالبانو د مرستيال سراج الدین حقانی تازه خبري سوي مقاله هغه نقل قول په سرلیک کې راوستای چې په افغانستان کې باید جګړه پای ته ورسیږي. د دغه ورسپانې سر مقاله لیکونکي د سراج الدین حقانی خبرو ته په کتو لیکلي چې طالبان هم لیواله دي په افغانستان کې جګړه ختمه او با ثبات هیواد ته زمينه برابر سي. د حقاني شبکې مهم غړي او د طالبانو ډلې مرستيال سراج الدین حقاني تازه نیویارک ټایمز او رسپانې ته خپل لومړنۍ مقاله کې لیکلي او ویلي دي پکې چې موږ مخکې هم د بهرنیانو له لاسوهنو په کافي اندازه زوریدل یو. موږ له افغانانو سره د سولې لپاره ټول اقدامات ترسره کوو ترڅو ډاډه سو په نوي افغانستان کې به نوای افغانستان به د ثبات کور وګرځي ترڅو هیڅوک په دې خوره کې ځان نامسونه احساس نکړي. البته د یادونه وړ ده چې د سراج الدین حقانی د مقالې د خبرولو لامل په نیویارک ټایمز او رسپانې لدی عمل نیو